ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم دې شی به په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره فایل سوی. نن د شنبه ده د تلیا میزان 4 د سپتمبر شپږ وشتمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لږونه چارواکي او سیکان ورغلی وو او ژمنه وکړه چې د دوی پر املاتړ وکوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب د محل یوازې 43 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونام پر خپله ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 160 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 نور ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په ځواک خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشومانو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، د هنۍ غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ شوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رنز یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 14,000 ډیر کسان د نری رنز د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1.5 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ ژغ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاسو ګریوان سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. ځینو سازمانونو په کندهار کې د یو ډله ایز قبر د مندلو په تړاو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه.
The way to ensure that this
دله پرچی ډاټ تر لاسه شي چې دا به خپ یاد غچ اخیستلو په پاره د وژنو با اسن شي چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نور سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بل ډله هم له افغانستانه ووتله.
55 افغان د باچې سیکانو او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پری خودل او دیلی ته ورسېدل.
له هواده د افغان هندوانو او سیکانو د وټولو پر موضوع مرکه هم خبرو.
د دې وطن په حق دی او د دې وحشت او د ظلم دی تور تیارینه مهاجرت په ځل فکرونه.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل شوې.
ټول دغه کانال چې د 14 کیلومتره ده چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کار شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه اتیا کارګر دي.
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه بیا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. په کندهار ولایت کې د یو ډله ایز قبر تر مندل کېدو وروسته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تېر نظام د امنیې قومندان جنرال عبدالرازق په لاس د وژل سوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي، مهمه ده چې د مړو دا پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
The way to ensure that this
ته د لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا بیخه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي ترڅو یقیني کړي چې ساحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
families involved
اغلی گاسمن پدی ټینګار سره چې لڅېړنو پرته پدی قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بل لار نشته وویل، باید دا سیمه سمدستي خوندې شي. د طالبانو بیان زبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته یو پیغام کې ادعا وکړه چې د خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوه. خود طالبانو نورو چارواکو لا غیړلې د حکومت رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوهې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خبرولو سره تور لګولې چې جنرال رازق ډیر خلک وژلی او مړي همداسې په دقت کې ښخ کړي. خپور شو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا او کاله د کندهار امنیه قومندان او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دا چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو وارې له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانب په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند اسکار او خواخوږي اوسېدل، په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبې پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایی ډګر ته پرسیدو د افغان سیکان او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او درې تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، 55 افغان اتباع چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوانو او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ، او اړ کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزی ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو لمخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندوی بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتی پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند د حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابله نوې ډیلي ته انتقال شول. په نوې ډیلي کې د سکانو د هر کلي لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کاله د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنی تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو له شنونکي محمد ظاهر اکبري څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې له افغانستان ولې هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عوامل هم دغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دغه حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، د هغو ژوند یې ترې اخیستی دی، د هغو ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانې کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او د هغو ژوند سختېدل خو تر حده زیات دي. تیره دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره یې ډېر تویزامیزه حرکتونه کېدل، به او حتی دوی به په بازار کې د دو خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تیر 40 کلونو کې خبر خور دور سره نه شوی، خو اوسنۍ وضعیت یې واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولای چې دوی ولې وطن دوی وطن په حق دي او دوی د وحشت او د ظلم د تورې تیارې نه مهاجرت ته زړه ښه کړله. او که انشاءالله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله، دغه وطنوال به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلابیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نورو اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنها د اقلیتونو ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حده زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس یې ترې اخیستی دی. اکثره زموږ په تېر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودله، هغه ټول اوس بیکاره دي. ښځې له کاره په کور کې نولې دي، د ښځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تېر نظام کې کار کول هغه ټولو ته په ډېر حقارت په سترګه کتل کیږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لږ څه پاکې جامې او ګیره میره یې خریلي وي، د هغو ته په یو د اجنبي په سترګه باندې یا د یو دیو بر قدرت دی ورته چی په سترګه باندې ورته کتل کیږي. او واقعا کدر ته وایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، د ټول افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولي، دی حقارت په سترګه ورته ګوري. دی هغه مشر دی ملا هیبت الله دی خبرونه چې په علما په شورا کې وکړل، دی هغه دی خبرونه چې راوخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې دی د ډلې نه دی ډیر په حقارت سترګه ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټو قومونو.
نړیواله ټولنه باید څه وکړي چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وتلو مخه ونیول سي او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیواله ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیواله ټولنې د کړنو نتیجه ده. نړیواله ټولنه قصدن غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیواله ټولنه قصدن وغوښتل چې داسې یوه ډله چې هغه د تعلیم سره د ښځو سره د یوشتن قرم د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري هغه یې حاکمه کړله. نو اوس به زموږ د نړیوال ټولنه صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د دې ډلې په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او که نه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغسې کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی و، کارمندانو، روشنفکرانو، علمي کادرونو دپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان نه د موقت وخت دپاره ووځي. که نه دا خلک موږ ضایع کېږي دمونږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دې ټولو اقشارو سره، د روشنفکرانو سره، د باتعلیمو د سواداره علماو سره، د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره، د ټولو سره دښمني ده، او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ چې یو کال یا دیارلس میاشتو نه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي، دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسی، یوه ډوډۍ، یو درې وخته ډوډۍ خو رسیږي. اوس هغه اکثر افغانان ته هغه درې وخته ډوډۍ هم په نس باندې موړندې وږي دي. نو ډېر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هېر نه کړي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو لومړی ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی، د دې لپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امر یو جمهوري نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه، قوم، ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي، او په افغانیت باندې ټول خلک په دې جغرافیه کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل اوسیدونکو وایي چې د چاودنو زیاتېدو دوی سخت اندېښمن کړي دي. بل خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې د جمعې ورځې چاودنه وغندله. هغه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د ملکیانو وژنه هیڅ توجیه نه لري. طالبانو ژمنه کړې چې د کابل امنیت به په جدي ډول خوندي کوي. دا هم راپور
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه د جمعې ورځې چاودنه چې وکسان پکې وژل شول وغندله او وحشتناکه یو بلله. ښاغلي ویسټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ملکیانو وژنه هیڅ توجیه نه لري. هغه د خپل ټویټ په یو برخه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي کړې او تسلیت یې ورته ویلی. د تېرې جمعې ورځې په ماسپښین د کابل د وزیر محمد اکبر خان جمعه ته څیرمه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت امنیتي مسئولان وایي چې په دې پیښه کې کسان وژل شوي او یو څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د وزیر محمد اکبر خان مینې له جومات سره چاودنه درېیمه چاودنه وه چې تېره اونۍ په کابل کې وشوه. له دې امنیتي پیښو وروسته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې خپل امنیتي مسئولان ورغوښتي وو چې د امنیت په ساتلو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. سراج الدین حقانی په هغه ویډیو کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوه وایي
موږ د ولس د ډاډ اطمینان دپاره د دې د هوسایۍ دپاره خواري په ځان تېروي، خو هماغه ځای کې موږ باید حوزه مشران چې تر څومره اندازې پوره پوهېږو چې زما مسؤلیت په د خپل حوزه کې دننه د دومره ولس مسؤلیت رغاړه ته شوی دی، په دې کې زه مسؤوله یم، خدای ته مسؤوله یم، خپل حکومت مشرتابه ته مسؤوله یم، خپل وزارت چې کوم دی هغه د خپل مشرتابه ته مسؤوله یم. په دې باندې
په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو ډیر قربانیان ملکیان وو. له دې پیښو وروسته د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت د امنیت په راوستلو کې پاتې بولي. د کابل دو اوسیدونکو سیما او محمد علي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت د افغانستان او بیا د کابل وضعیت خراب شوی. طالبان د خلکو امنیت نشي نیولی او وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو په حال کې دی.
بدتر شده رئیس
ولی هر روز افغانان او وژل شي، شهیدان شي. د څه لپاره؟ یو کس نشته چې ځواب وینکی وي.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د دې راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځینې ولایتونه له دې ډلې کابل د خونړیو چاودنو او ځانمرګو بریدونو شاهدان وو چې تر ډېره قربانیان عام وګړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل سوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل له سپیو لاستانګ زینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې روان دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتې دي. د آزادی اروپا فردا راډیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موټریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د بشري حقوقو مدافع ډلو بیا ویلي لک تر لګه او 50 کسان چې په کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مهال وژل شوی. د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چیانو مخکښان او تنظیمونکي په نښه کړي. له دې ډلې د حدیث نجفي په نوم یو ځوان انجلۍ پرون په کراچ ښار کې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوی او وژل شوی ده. حدیث نجفي وروسته له هغه ډیره مشهوره شو چې په یو ویډیو کې ښکاري چې د امنیتي ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خپل رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشنکوفونو هم کار اخیستی او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوي 14 کلن ځوان میلان حقیقي پلار سلیم حقیقی آزادی رادیو ته وویل
میلان ان زوان شهید
میلان زما د وطن د ټولو جون او هلکانو په څیر دی. یو آرام او سولیز ژوند لیوالو دی. یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو. د ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدل خلک بللی د لا سخت اقداماتو ګواخ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړای دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکو اقداماتو غندلې دي. له دې ډلې پیژندل شوی فلم جوړونکی اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم لا غې ډلې امریکا، برېټانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګریوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوال ټورنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښيي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه بیا هم شرغلاست. په پایل کې به له ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
انټرسپټ خبرونه د افغان پوز د یو پخوانی سرتیر وضعیت ته پام اړولې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې وروسته په دغه ښار کې پاتې شوی وو او اوس امریکا ته رسیدلې دی. د خبرونه په وینا د ګروال اسد الله اکبری د افغان ملی اردو د پخوانی ځانګړ ځواکونو پر روزنیزو پروګرامونو کې مهم رول لوبولې، خو د امریکا په ملاتړ د حکومت له نسکورې دو سره د پر ژوند د غم او بیرې توروریت خبرسته. په خبرونه کې راغلی کور په کور د طالبانو د تلاشي خبر تر خبرې دوه اکبری له ډېرې بیرې په کور کې پټ پاتې سو او په دې هم نه پوهېده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څه کېږي. د انټرسپټ خبرونې مقاله زیاتوي چې هغه کسانو چې د ډګروال اسدالله اکبری تر مشرۍ لاندې کار کاوه حتی د هغه پیغامونو او تلیفونونو ته یې ځواب نه ورکاوه. اکبری ورځپاڼې ته ویلي چې د تیر کال د اګست په 20 کله چې له خپلو کوچنیانو سره په کابل کې یو پلورنځي ته ولاړ نو فکر یې وکړ چې شاید دا یې د ژوند وروستۍ ورځ وي. څو ورځې وروسته هغه وتوانېد چې د یوې کارګو الوتکې په واسطه له افغانستان څخه د خپلې کورنۍ او یو شمېر نورو زیانمنو سوي افغانانو په ګډون له افغانستانه وایستل سي. دوی ټول قطر او بیا د امریکا فلوریډا ایالت ته انتقال شول. انټرسپټ په دې مقاله کې لیکلي چې ډګروال اکبري څو لسیزې په جګړې کې تیر کړي، خپل ملګري له لاسه ورکړي او اوس د هغو ورځو له غمه ژوند کوي. د مجلې په وینا کله چې اکبري نننی افغانستان ته ګوري نو له دې احساسه نسي تښتېدلی چې د ده له نظره په هیواد کې هر څه د هیڅ لپاره وسول. امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د ډنمارک د ښځو د فوټبال د ټیم لپاره د افغان الاصله ورزشکاري نادیه ندیم په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه څه چې نادیه له افغانستانه د وتلو پر مهال ورته اړتیا درلوده د زده کړې، ډاکټره کېدو او د فوټبال د لوبې فرصت و. هغې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال له خپلې مور او څلورو خویندو سره افغانستان پرېښود او د پاکستان او ایټالیا له لارې ډنمارک ته ولاړه. نادیه ندیم چې اوس 43 کلنه ده وایي چې په افغانستان کې د ورزش کولو حق او اجازه نه درلوده. لاس انجلس ټایمز لیکلي ندیم د افغان ښځو او نجونو اوسنی وضعیت ناورین بللی او ویلي دي چې فکر کوي افغانستان د نجونو د راتلونکي لپاره سم لوري ته نه دی روان، خو دا په دې باور ده چې اوس څوک له دې هیواد سره تړاو نه لري د پرېکړې کلي له همدوی سره ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې له بشري حقونو سرغړونې په بې ساري ډول زیاتې سوې. په دې احصایه کې راغلي چې دیارلس میاشتې مخکې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه نجونې منځني او عالي ښوونځیو ته تللې چې هغه مهال د افغانستان د کاري ځواک 20% برخه ښځې وې. د ډنمارک د ښځو د فوټبال په ملي لوبډله کې افغان الاصله ورزشکاره نادیه ندیم چې د طب ډاکټره هم ده وایي د دې وضعیت له امله یې زړه مات سوی او د هغې لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې پوه سي ولې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دا ډول شرایط وضع سوي دي.
او سم د بیا رغونې یو راپور. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې چارې پیل سوي او له کابل لسګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. ویل سوي دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې 10,000 هکټاره مځکه خړوبه سي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري سوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2-3 کارګر دي. هر کارګر 450 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه 11 ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 450 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته چې دا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې هم د مونږ کانال باکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او اوسیدونکی 30 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دکان چې دا ټول بیکاره وو. دلته پروژه راغلې کار مار پکې کوي د ورځې 450 روپۍ ورکړي. دا ټول بیکاره وو. دلته لګیا دي کار کوي. دلته پروژه راشي روز ځوانان چې کې ایران د ویلچر داسې پروژه راشي نو دلته به دوی خپل کار او روزګار به کوي. پکې
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 40 کاله نه ووتی ده اوس دغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضي یاست. د ورځې 450 روپۍ راکوي. ټول دغه هلکان بېکار او دغلته اوس مونږ پکې کار کوو. ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو او 4 بجې تنځو. 8-7 کار کوو مونږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر کار د خلکو لپاره کاریګر او هغه هم دلته حقیقي سي څلورنیم سو روپۍ ورکړي ډېر ښه کار دی سي مار دا غواړو چې دغه پروژې نور هم راوایل د نور زابورونه دي شاخونه دي باطل دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي سي د غریب او بای معلومیږي دغه غلط غریب معلومیږي سي د کارو کېل د معلومیږي دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي تر څو وزګار کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.